دارم شاد و موفق و کامیاب باشین.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. تخنیکی چارې میر احمد صافی مخته وړي او چې افغان حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ورستۍ څرګندونو په خبرګون کې له یاد هیواد غواړي چې له کابل سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکا د افغانستان د سولې د خبرو په مسله کې جدي نه ده. د انتخاباتو په اړه هم راپور لري خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
په کابل کې نن د خبریالانو د ملاتړ یو صندوق د ملاتړ صندوق په نوم د مرستې یو پروګرام پرانیستل سو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د روانو ټاکنو لپاره یې ټول عملیاتي پروګرامونه بشپړ کړي دي. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د کوچنیانو د فلج دوهمه پیښه ثبت شوې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د برخلیک په اړه د سعودي عربستان له پاچا سره خبرې وکړې. نن پورا خبرونه واورئ. د افغانستان له خبریالانو سره د مرستې لپاره د خبریالانو د ملاتړ صندوق په نوم یو پروګرام نن په کابل کې پرانیستل سو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې په دې ډول به د هغو خبریالانو له کورنیو سره مرستې کیږي چې په بیلابیلو پیښو کې وژل کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهور رئیس دفتر او د خبریالانو د خوندیتوب د ګډې کمیټې مشران وایي چې د دې پروګرام لا پایل سره به د هغو خبریالانو اقتصادي ستونزې هم حل شي چې مرستې ته اړتیا لري. په دې اړه وروسته په خبرونو کې رپورت لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د روانو ټاکنو لپاره عملیاتي پروګرام یې بشپړ سوی او تیار دی چې د میزان په 28مه د ولسي جرګې انتخابات وشي. د دې کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد نن په کابل کې رسنیو ته ویلي چې دی ډاډه دی چې د روانې شنبې په ورځ به د افغانستان په 30 ولایتونو کې انتخابات کېږي. سیاد پر افغانانو غږ کړی چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او له خپله حقه دفاع وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو په ورځ به په 1000 حوزو کې 15000 سل د رایو ورکولو مرکزونه پرانیزي. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د کوچنیانو د فلج دوهمه پیښه ثبت شوه. د هلمند د عامي روغتیا ریاست د کتلوي معافیت ادارې مشر عصمت الله همت نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په نوزاد کې د کوچنیانو د فلج یا ګزرن پر ضد د واکسین کمپاین سم نو تطبیق شوی. هغه وویل چې دغه کمپاین باید عملي شي ترڅو د کوچنیانو په وړاندې د خطر له منځه ولاړ شي.
نو مخکې مالته د واکسین تطبیق پسې او درست ډول څونه چې قناعت بخښ وو نو سوې او ورسته دغه څخه هم و میاشت کمپاین بند سو واکسین ونه رسیدي. نو تبا چې هغه هلته ساحه کې واکسین نه وي هغه ویروس خپل ځان ښکاره کوي او ماشوم په پل جخته کوي.
د پولیو ویروس تر 50 کلونو د کم عمر کوچنیان فلجولای او حتی وژلای سي. د هلمند عام روغتیا ریاست د چارواکي ویل چې په کندهار او روزګان کې هم د پولیو ویروس په چټکۍ د خوریدو په حال کې دی. په هلمند کې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د ځانګړي ادارې یونیسف ویاند ویل چې وسوال طالبان د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین مخنیوي کوي او د کوچنیانو ژوند یې له جدي خطر سره مخامخ کړی. د سمنګان د امنیت عامر خوانی طاهری او یو شمیر نور پولیس په درې صوفی پایان ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي. د سمنګان والی د امنیت عامر د وژل کېدو خبر تایید کړ خو د نورو پولیسو او عسکرو د تلفاتو دقیق شمیر نه دی ویلی. د سمنګان ولایتي شورا رئیس نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په درې صوفی پایان کې په حمله کې 10 تنه وژل شوی او د زخمیانو شمیر لا نه دی څرګند. په بغلان کې نن درې ملکی وګړي په چاودنه کې وژل سو. د ازادي راډیو د خبريال په حواله چاودنه نن د پولي خمرۍ د دریاب چپې غاړې ته شوې ده. د چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د ایران سپای پاسداران ګارد نن له پاکستانه وغوښتل چې هغه مشکوک وسلوال چې د ایران د امنیتي ځواکونو 14 غړي یې د دواړو هیوادونو له سرحدي سیمو تښتولي پیدا کړي. د سپاهي پاسداران انقلاب ګارد نن یو بیان خپور کړی چې په کې ویل شوي موږ د پاکستان له حکومت تمه لرو چې دا تروریستي ډلې به چې د سیمې یو شمېر دولتونو یې ملاتړ کوي پیدا کړي او برمته شوي ایراني ځواکونه به عاجل خوشي کړي. د ایران د دولتي رسنوي په حواله نن سهار د ایران څوارلس امنیتي ساتونکي چې د سپای پاسداران انقلاب ګارد د استخباراتو دوه مامورین هم په کیو په سیستان او بلوچستان ولایت کې د پاکستان پولې ته نږدې وتښتول سو. ایرنا ویلي چې دا کسان یوې تروریستي ډلې تښتولي خو د کومې مشخصې ډلې نوم یې نه دی اخیستی. د امریکا د بارنوی چار وزیر مایک پومپیو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د برخلیک پړه د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره خبرې وکړې. مایک پومپیو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر سعودي عربستان ته استولای. ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په دومه په استانبول کې په ضروري اسنادو پسې د سعودي عربستان قنصلګرۍ ته تللی و او له هغه ځایه ورک دی. پومپیو نن په ریاد کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره کتلي او د پاچا له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره هم ګوري. د ترکیه رسنیو نن د جمهور رئیس رجب طیب اردغان په حواله ویلي چې د استانبول پولیسو د مشکوکو زهرجنو موادو د موندلو لپاره د سعودي عربستان قنصلګري تلاشي کړې ده. داسې ګڼل کېږي چې پولیس به نن هم د سعودي عربستان قنصلګري تلاشي کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري میشل بشلټ ویلي چې د خاشقجي په اړه د تحقیقاتو د بشپړېدو لپاره باید په استانبول کې د سعودي عربستان د قنصلګري ډیپلوماتیک مسؤلیت عاجل لاغو شي. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن لخپل چوکي استعفا کوي. د پاشینیان لدی حرکت سره به د ارمنستان پارلمان لغوه شي او دروان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې به د بیا انتخاباتو لپاره لار هواره شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې چې ویلي دي امریکا د افغانستان د سولې په خبرو کې جدي نه ده، له دغه هیواد غوښتي چې له کابل سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د انتخاباتو لپاره بشپړ چمتووالی لري او ټول عملیاتي چارې خلاصې کړي.
موږ ټول پروګرامونه بشپړ شوي دي. راتلونکي شنبې په ورځ به د هېواد په درې دېرشو ولایتونو کې د پارلماني ټاکنو لپاره انتخابات ترسره کېږي.
نن په کابل کې د خبریالانو د ملاتړ په نوم یو صندوق پرانیستل شو چې له خبریالانو سره به مرستې کوي.
شخصا زه د 5 میلیون افغانیو ژمنه کوم. دې صندوق دوهم دولت د افغانستان به 10 میلیونو افغانیو ژمنه کوي. دې صندوق دا ضروره ده چې دا صندوق موږ جدي ونیسو.
افغان ولسمشر هم خبري وکړي او وی ویل چې د بیان ازادي د دوی یو لاسته راوړنه ده او باید محافظتي وشي. نور مسایل هم لرو تر پای سره پات شي. رسول عمرې مطلب ته افغان حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې لیاد هیواد غوښتي چې له کابل سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د سولې خبرې د حکومت لومړیتوب دی او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي امریکا د افغانستان د سولې په خبرو کې جدي نه ده. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان اجرایي ریاست د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستۍ او سرګندونو په خبرګون کې چې ویلي دي امریکا د افغانستان د سولې په مسله کې جدي نه ده. د امریکا او ایران په ګډون د نړۍ له ټولو هیوادونو غواړي چې له کابل سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د حل لار نه ده او افغان حکومت هڅه کوي چې روانې جګړې ته سیاسي حل لار وګوري.
سوله حکومت لومړیتوب لري. د امریکا او ایران په ګډون د نړۍ له ټولو هیوادونو غواړو چې د سولې د خبرو اترو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، ځکه چې موږ د نړۍ په نمایندګۍ د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو او دوی ټول باید په رښتینی ډول هڅې وکړي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله راسي.
تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې په تهران کې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا تازه هلې ځلې په ډاګه کوي چې دا هیواد په افغانستان او سیمه کې نور اهداف تعقیبوي او د سولې په مسله کې جدي نه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په روسیو کې امریکا په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل هلې ځلې تیزی کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل نامزد په روسیو کې کابل، اسلام آباد، ریاض او قطر ته جلا جلا سفرونه وکړل. د راپورونو په اساس د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل د خغلی خلیلزاد او پاکستانی او قطري چارواکو ترمنځ د خبرو اصلي ټکی وو. وسلوالو طالبانو هم د وی اعلانې په خبرولو سره په لومړي وار تایید کړ چې په قطر کې د دغه وسلواله ډلې یو شمېر استادو له خغلی خلیلزاد سره کتلې دي. طالبانو ویلي چې په دغه ناسته کې دواړو لوریو هوکړه وکړه چې د افغانستان د سولې په اړه به خبرې اترې او ناستې دوام ولري. افغان حکومت هم هیله مندي ښودلې چې ډېر ژر به لوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو دروازه پرانیستل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا وای د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د سولې له پروسې سره د یو شمیر ملاتړو هیوادونو رول په سولې کې رغون کړي او تر دې دمه په دې برخه کې عملی ګامونه هم اخیستي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا وای د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د سولې له پروسې د یو شمیر ملاتړو هیوادونو رول په سولې کې رغون کړي او تر دې دمه په دې برخه کې عملی ګامونه هم اخیستي دي. د دې شورا وایان احسان طاهری ازادي رادیو ته وویل
د سیمې او نړۍ هیوادونو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه ښه ګامونه اخیستي دي او موږ هیله لرو چې دا اقدامات نور هم پیاوړي شي. همداشان په دې برخه کې د نړۍ د هیوادونو په ځانګړي ډول د امریکا مرسته ډیره اړینه ده.
د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې انتظار خادم ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالات له هغه نفوذ نه په ګټې اخیستنې چې د طالبانو په ملاتړو په ځانګړي توګه په پاکستان لري باید طالبان د سولې د خبرو میز ته کینوي. خاغلی خادم د افغانانو په مشرۍ سولې زکه یو ورتیا بولی چې دلته د افغان دولت حاکمیت تر پښتنې لاندې راځي چې په خبرۍ ناوړه پایلې به ولري.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12:00 منځنۍ سبا او 15:15 باندې اوري. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې انتخاباتو ته ټول عملیاتي، تخنیکی او عملی پروګرامونه بشپړ شوي. د کمیسیون رئیس عبدالبادي سیاد د سې شمې پر ورځ د انتخاباتو په ملي غونډه کې افغانانو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ونډه واخلي او خپل برخلیک په خپل وټاکي. رحمت الله افغان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسی جرګې انتخاباتو ته چمتووالی بشپړ سوی او هڅه کوي چې شفاف انتخابات تر سره کړي. د دغه کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبادي سیاد د سه‌شنبې په ورځ له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او کورنیو او بهرنیو نظارت کوونکو سره د انتخاباتو په ملي غونډه کې له خلکو وغوښتل چې له کمیسیون سره د شفافیت په برخه کې مرسته وکړي.
زمونږ ټول پروګرامونه عملیاتي، تخنیکی او عملی پروګرامونه بشپړ سوی دي. دراتون کې شام به پورز به د هیواد په درې دیرشو ولایتونو کې د پارلماني ټاکنو لپاره انتخابات تر سره کیږي. غوښتنه مو د هیوادوالو څخه دا ده چې په شوق او ذوق سره په ټاکنو کې برخه واخلي او د خپل خواخی کاندي ترای ورکی او د خپل پارلمان سرنوشت په خپل وټاکي.
هغلی سیاد زیاتوي چې د ولسی جرګې اوسنی انتخابات له پخوانیو هغو سره ځکه توپیر لري چې د رای د ورکړې نوملړ د پیژندلو ځانګړي قلمونه او رنګونه او همداشان د بایومیټریک سیستم دستګاوي ورکې کارول کیږي. د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ چې د میزان 28مه کیږي، له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د 250 څوکیو لپاره انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د دغو انتخاباتو د څار لپاره نږدې 3,00,000 کورنیو او یو شمېر بهرنیو څارونکو ځانونه ثبت کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د افغانستان پر روانو انتخاباتو کې د کورنیو نظرانو ونډه مهمه بللې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې غزنی ولایت کې د بیلابیلو دلایلو له امله انتخابات نه ترسره کیږي او د انتخاباتو له قانون سره سم تر بلزلي انتخاباتو پورې به په ولسی جرګه کې د دغه ولایت پخوانی استازي د وکالت چارې پر مخ وړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو پر ورځ د شکایتونو د ثبت او د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره چمتووالی لري. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس محمد علي سیتیخ په همدې غونډه کې وویل
د لومړی ځل لپاره د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د هر مرکز د ریدهي مرکز په کچه کې یو استاد لري. هر څوک چې انتخابات یا د ټاکنو اړوند سرغړونه هلته وویني کولی شي خپل شکایت هلته ثبت کړي او ستاسو شکایت دلته محفوظ بوی ان شاء الله
کڅ هم د ولسی جرګې دراتلونکو انتخاباتو لپاره نامنی تر ټولو سترخن بلل کیږي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای چې امنیتي ځواکونه ورته د انتخاباتو په ورځ د امنیت اډاډ ورکړي.
بیا هم د انتخابات موضوع ده، د انتخاباتو له یو شمېر څارونکو سره مو خبرې کړي. له هغې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید سره مو خبرې کړي. اکرام الله اکرام د ازادي راډیو خبریال هغه سره غږېدلی او لومړی دا پوښتنه کړي چې په ولایتونو کې د عملیاتي او تخنیکي کارونو د خلاصېدو په اړه څه نظر لري.
کوم ځای چې موږ خبر یو د کمیسیون مواد حساس غیر حساس په شمول د بایومتریک دستګاوې دي، هغه د ولایتونو مرکزونو ته لیږدول شوي دي. او په دې هم پوهیو چې په ولایتونو کې د لوی لیږد ولسوالۍ ته هم شروع شوی ده. په ځینو ولایتو کې دغه بهیر بشپړ شوی ده، په ځینو ولایتونو کې دغه بهیر جریان لري. نو په ټوله معنا تروس پورې هغه مربوطه ولسوالۍ ته په ټولو ولایتونو کې مواد نه رسېدلي. پلان دا ده چې په همدغه یو دوه ورځو کې هلته ولیږدول شي او بعد دغه په مرکزونو باندې وویشل شي.
د انتخاباتو کمیسیون نن له عامو خلکو نه ولسی افغانانو نه غوښتنه کړې چې باید نه یوازې دا چې په انتخاباتو کې برخه ولی بلکې د شفافیت په برخه کې له کمیسیون سره مرسته وکړي. ستاسو په نظر باندې عام خلک څنګه کولای شي چې له کمیسیون سره د شفافیت په برخه کې همکاري وکړي؟
بې له شکه چې د خلکو مرسته په دغه بهیر کې اساسي موضوع ده. خلک وایي چې کولای شي چې یو خو په ډېره آګاهانه ډول باندې خپل کاندید انتخاب کړي او هغه ته رای ورکړي. او دغه تر شا بل موضوع دا ده چې هر رای ورکوونکی کولی شي خپل څارونکي ووسیږي، یعنې په دې معنا چې هغه کله په مرکزونو کې چې رای کارول کېږي که چېرته د فشار د تقلب یا نور څه موضوعات کې ویني باید زر تر زره هغه مربوطه نهادونو ته لکه ټاکنو خپلواک کمیسیون، شکایت کمیسیون ته، ناظر نهادونو ته، لکه فیفا غوندې دوی ته کولی شي چې خپل معلومات سره شریکي تر څو هغه ته رسیدګي وشي. په ټاکنو کې خامخا ستونزې درغلې کشان پیښیږي، ولې مهم دا ده چې هغه مستند شي او ورسره ټاکنو هغه ته رسیدګي وشي.
رشید صاحب د انتخاباتو کمیسیون په داسې حال کې له خلکو نه په انتخاباتو کې د برخه اخیستنې غوښتنه کوي چې لا هم نامنی د انتخاباتو په وړاندې لوی ستونزه بلل کیږي. څه فکر کوي چې په دغه سي حالاتو کې چې لوی خو د نامنی ویره موجوده وي خلک به څنګه زړه خکې؟
خلک بیل شکه چې دا ورته ستونزه ده. په پخا کې هم د نامنی یو غوښو په 2013 کال کې هم د خلکو ته ځینې ستونزې پیښې شوې. د نامنی لاس نه مخکې لګونه هم ول دلته خلکو ته خپل په کار ده چې اول خو خپل خوندیتوب ته باید دوی ژمن ووسیږي. حیات د حیات حق له ټولو څخه مهمه ده. اولس لګونه سیاسي مدني حق دوی هم د کارولو وړ ده، ځکه چې دوی په حاکمیت کې دخیل ووسیږي.
د انتخاباتو د یو څارونکي یوسف رشید خبرې مو واوریدلې. د انتخاباتو د روانو انتخاباتو په اړه لمک سره خبرې وکړي.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماشام تر وو لا ازادي راډیو
راتلون کې شنبه پر ورځ د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات دي. د درې درو ولایتونو درایور کولو مرکزونو باندې افغانستان د خلکو په مخ پرانیستي وي او خلک به رای وکاروي. د انتخاباتو کمیسیون وایي خپل ټوله خواري کړي څو انتخابات خطر سره سي. د دیموکراسۍ لپاره افغانان خطرونه په ځان غالي خو رای ورکوي. دا د یو رپورت عنوان دی. د پانتون لمسیرینو نیولې د کور تر میرمنو پورې وایي له خطرونو سره سره غواړي د راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. د دغو انتخاباتو لپاره نږدې 9 میلیونه وګړو نوملیکنه کړي، خو ښایي ډیر کسان د انتخاباتو پر ورځ رای ورکولو مرکزونو ته لاړ نشي ځکه لیوي خو امنیتي ګواښونه موجود دي او بل داسې انګیرنه شته چې ښایي په دغو انتخاباتو کې پراخه درغلي وشي. فرانس پریس خبري اژانس په راپور کې د څو تنو افغانانو چې مختلف شغلونه لري نظرونه په دې اړه راخیستي چې ولې د دوی رای مهم دي. نوریاس نوري دغه راپور مهم ټکي اوروي.
امید شریفی چې هنرمنده وایي پارلماني انتخاباتو ته هیله مند دی چې زاړه غړي به ولسی جرګې ووځي او نوي به ورداخل شي. 23 کلن شریفی چې د لومړي ځل لپاره خپل رای کاروي غواړي وویني چې په راتلونکي ولسی جرګه کې د سیاستوالو نوی نسل د زړو ځای ونیسي. شریفی چې په کابل کې پر سړکونو د انزورګرۍ د یوې ډلې محسس همکار هم دی د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د زیات شمیر ځوانو او له لوړو زده کړو څخه برخمنو کاندیدانو څخه په الهام غواړي په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. دی وایي امنیت اندېښنه لري خو د په باور د ډیموکراسۍ لپاره باید تاوان وګالو. فاطمه صدیقی د کور میرمن ده چې لومړی ځل لپاره غواړي په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا وایي له رای ورکولو یې هدف دا دی چې جنایتکاران، غله او فاسد کسان راتلونکي ولسی جرګې ته ننه نوزي. 55 کلنه صدیقی او د هغې د کورنۍ اته غړي په پام کې لري چې په مزار شریف کې د ورته صفاتو لرونکي کاندید ملاتړ وکړي. صدیقی وایي له بېوزلۍ او ناامنۍ نور ستړي شوي دي. نوموړې هیله منه ده چې نوې ولسي جرګه به یو ښه او له ښو خلکو ډک یو ځای وي. شیرین آغا کلال یا د خټینو لوښو جوړوونکی دی. نوموړی وایي غواړي لس اولادونه یې په یوه سوله ییز افغانستان کې را لوی شي او که د ده مړینه له دې کار سره مرسته کولی شي خپلې قربانۍ ته حاضر دی. 45 کلن شیرین آغا چې په جلال آباد ښار کې لوښي جوړوي او د لومړي ځل لپاره خپله رایه کاروي غواړي د یوه ښه مسلمان او صادق کس ملاتړ وکړي. دی وایي غواړي چې نوې ولسي جرګه د اقتصاد، پوهنې او امنیت په برخو کې اساسي تغییرات راوړي چې په وینا یې ماشومان مو وکولی شي په سوله کې ژوند وکړي. شیرین آغا زیاتوي که د ده په رایه دغه بدلونونه راوستل کیدی شي حاضر دی چې هر ډول خطر په ځان ومني، که مړ کیږي هم رایه به ورکوي. زهره فرامرز د پوهنتون محصله ده. دا چې د انګلیسي ادبیاتو زده کړې کوي وایي د وجیبې او د مسؤلیت احساس له مخې په انتخاباتو کې ګډون کوي خو امنیت ته هم یو څه اندېښنه لري. فرامرز د رایه ورکولو مرکز د کابل په هغه سیمه کې دی چې اکثریت اوسیدونکي شیعه‌ګان دي. د هغې سیمې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پکې په وروستیو څو میاشتو کې د څو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. 21 کلنه فرامرز وایي دا مهمه ده چې رایه ورکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې د ټولنې غږ په ولسي جرګې کې واورېدل شي. د دې په وینا که موږ دا کارونه کړو نور کسان به داسې کاندیدان راته غوره کړي چې هغوی به زموږ په خنوي. غلام فاروق عادل عامه خدمتګار دی. د هیله من دی چې د مخکنیو دو انتخاباتو په نسبت چې نتیجه یې د مایوسۍ وړ وي دا درېیم ځلي د شنبې د ورځې انتخابات به ښه او زموږ په خیر وي. 29 کلن عادل چې د هرات ښار استوګندی غواړي و صادق کاندید ته رایه ورکړي چې افغانستان د سولې لور ته بوزي. دی وایي هیله من دی چې نوې ولسي جرګه په هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو جامع پلان ترتیب کړي. عادل وایي غواړي د داسې بدلونونو شاهد واوسي چې زوی و ښه راتلونکی ولري. عبدالکریم چې متقاعد دی په دې باور دی چې رایه ورکول د مسلمانو، سړو او ښځو اسلامي وجیبه ده. 50 کلن عبدالکریم چې د کابل اوسیدونکی دی او په خپل ژوند کې د دوهم ځل لپاره رایه کاروي وای ټول باید په عمومي انتخاباتو کې ګډون وکړي.
ازادي رادیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا او دغه هیواد د بهرنیو چارو لو وزیر سره د تریتم شوی خبریال جمال خاشوقجی د قضیه په اړه چې ګمان کیږي دوونه مخکې په استانبول کې د سعودي په قونسلګری کې وجل شوی خبري وکړي. امریکایي رسنۍ وایي سعودي عربستان پر دې غور کوي چې د خاشوقجی پر مړینې اعتراف وکړي. د ترکیه پلټون کې بیان د دوهم ځل لپاره د دې قونسلګری دننه پلټنې ترسره کوي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره د سعودي د تریتم شوي خبریال جمال خاشوقجی د قضیې په اړه خبرې وکړې. خاشوقجی چې په امریکا کې اوسي او د سعودي د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان له سختو منتقدینو دی، دوه اونۍ مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تللی و چې له پخوانۍ مېرمنې د طلاق سندونه لاسلیک او له نوې ترکۍ ملګري سره د واده کولو لپاره اسنادونه ترلاسه کړي. د ترکیه چارواکي وایي صوتي او ویډیویي شواهد په لاس لري چې هغه د قونسلګرۍ دننه وژل شوی، خو ریاض دغه ادعا رد کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې د سعودي پاچا سلمان ورته ډاډ ورکړی چې دی د دغه خبریال د ورکېدو د پیښې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ټرمپ په وینا دی داسې ګمان کوي چې خاشوقجی به د یاغي قاتلانو لخوا وژل شوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د دغه قضیې د سپیناوي لټه کوي د سعودي له پاچا سره له کتنې وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره وکتل او ټاکل شوی چې له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره ماښامنۍ وخوري. د سعودي له پاچا او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د مایک پومپیو د خبرو جزئیات تر اوسه نه دی په ډاګه شوي. پومپیو ښایي وروسته ترکیې ته هم ولاړ شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې نن وویل چې پولیس به نن په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته بیان ننوزي چې د تېرې ورځې د پلټنو په دوام د جمال خاشوقجی د احتمالي وژل کېدو په اړه نښې نښانې عمومي. رویترز خبری آژانس وایي د ترکیې د پولیسو د مستنتقینو یوې لس کسیزې ډلې پرون شاوخوا 9 ساعته د قونسلګرۍ دننه پلټنې ترسره کړې. تا تر اوسه دغه پلټنو نتیجه له رسنیو سره نه ده شریکه شوې، خو مخکې ترکی چارواکو ویلي وو چې پلټون کې د خاشقجي د ډي ان ا په نخو پسې ګرځي. په عین حال کې امریکایي رسنیو د سعودي عربستان د سرچینو په حواله ویلي چې دا هیواد د تیارۍ نیسي چې وایي جمال خاشقجي د تحقیقاتو په جریان کې سهون وژل شوی دی. سی ان ان تلویزیون د دو سرچینو په حواله وویل چې سعودي عربستان د خاشقجي د قضیې په اړه یو رپورټ برابرولو ته تیارۍ نیسي چې په هغه کې به پر دې اعتراف کیږي چې نوموړی د پښتنو ګرویګونو په جریان کې سهون وژل شوی دی. د سی ان ان یوې سرچینې ویلي چې پر دغه رپورټ تر اوسه کار کیږي او کیدای شي محتوا یې بدل شي.
افغان خبریالانو د ملاتړ صندوق نن د ولسمشر اشرف غنی له لوري پرانیستل شو. ښاغلی غنی د دغه صندوق د پرانیست په مراسمو کې ویل دغه صندوق له لومړی د هغه خبریالانو کورنۍ سره مرسته کیږي چې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. اخو د جمهوریت ریاست دویم مرستیال او د خبریالانو د خوندیتوب د ګډي کمیټې رئیس سرور دانش دغه صندوق په رامنځته کېدو سره وویل چې دغه صندوق په رامنځته کېدو سره به د خبریالانو اقتصادي ستونزې حل شي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خبریالانو څخه د ملاتړ صندوق د پرانستې په مراسمو کې له دغه صندوق سره له خپل شخصي پانګې څخه د 15 میلیون افغانۍ د مرستې ژمنه وکړه. خغلی غنی په دې ناسته کې ویل چې 10 میلیون نور افغانۍ به د دولت له بودیجې دغه صندوق ته واچول شي. محمد اشرف غنی هم دا شان د خصوصي سکتور لټولو پانګوالو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو د ملاتړ له صندوق سره مالی مرسته وکړي.
شخصا زه د 15 میلیون افغانۍ ژمنه کوم. د صندوق دوام دولت ته افغانستان بل 10 میلیونو افغانیو ژمنه کوي د صندوق. دا ضروره ده چې دا صندوق موږ جدي ونیسو او یوازې یو ور نظر وباندې.
خغلی غنی همدا شان ټینګار وکړ چې له دې صندوق به لومړی د هغه خبریالانو له کورنۍ سره مرسته وشي چې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. ولسمشر غنی د بیان ازادي د ملي یووالي د حکومت له لاسته راوړنو یو یاد کړه او له ټولو دولتي ارګانونو یو غوښتل چې د معلوماتو په ورکولو کې له خبریالانو سره مرسته وکړي. له خبریالانو څخه د ملاتړ یاد صندوق داسې مهال پرانستل کیږي چې افغان خبریالان د نامنې ترڅنګ له یو شمېر نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ داری لوري ورستی سلور کلونه د افغان خبريالانو لپاره مرګونی او له تاوتریخوالي ډک کلونه یاد شوی دی. د روان المریز کال د سنبلې په 14 نیټه د کابل په دشتي برچی سیمه کې په یو ورزشي کلب د انتحاري حمله لامل دوه تنه خبريالان وژل شوی. همداشان ل دې وړاندې د همدې کال د ثور په 14 د کابل د شش درک په سیمه کې په دویمه انتحاري حمله کې د ازادي رادیو د دریو خبريالانو په ګډون 11 خبريالان وژل شوی دي. ل دې حمله وروسته د وژل شوی خبريالانو کورنۍ ویلي چې د دولت ل لوري دوی ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوی. په ورته وخت کې د جمهوریت ریاست دویم مرستیال او د خبریالانو د خوندیتوب د ګډي کمیټې رئیس سرور دانش وویل د دغه صندوق پر رامنځته کېدو سره به د خبریالانو اقتصادي ستونزې حل شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په غزنی کې سږ کال تر نورو کلونو څو چنده زیات مړي انتقال کړي دي. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر له غزنی دغه رپورټ را لېږلی.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو او 50% زیات مړي انتقال کړي دي. د یادې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري په غزنی کې د سرې میاشتې ټولنې د ځانګړې اونۍ لا غونډې څخه وروسته ازادۍ راډیو ته وویل په غزنی کې د اگست میاشتې د 10 له وروستۍ خونړۍ جګړې پرته د 400 کسانو مړي انتقال کړي دي.
د سخ کال خو پیسدی بیخی زیاتوله تقریبا تر 100% پورې رسیدله. ځکه چې تی نور کلو کې به موږ 80 جنازې درلودلې. سخ کال متاسفانه بدون دی جنگ د غزنی نه د 415 جنازو انتقال و سی موږ د تیر کال د میزان د 24 نه تر نن ورځې موږ راپور ورکړل.
عبدالعالم نوری زیاته کړ چې د مړو د انتقال تر څنګ په جګړه کې لشکېلو لورو څخه پټینګ غوښتنه کړې ده چې دا یو بل مړو ته د درناوی وکړي. سره میاشت هر کال د تلې میاشتې له 24 نیټې څخه تر 30 نیټې پورې د افغاني سرې میاشتې ځانګړې اونۍ لمانځي چې په دغه اونۍ کې یاد ټولنه له سوداګرو، هټیوالو، موټروانانو او نورو لسی خلکو څخه د اړمنو کسانو د لاسنیوي او مرستې په مخه ایانه راټولوي چې دغه اونۍ په یو لړغونډو پیلېږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. فرشته جلال زی استوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د کوچنیانو د فلج دوهمه پیښه ثبت شوې ده. د هلمند د عامې روغتیا ریاست وایي په کندهار او اروزګان کې هم د پولیو ویروس په چټکۍ د خورېدو په حال کې دی. د سمنګان د امنیت عامر خوانی طاهری او یو شمېر پولیس په درې صوفي پایان ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. چارواکي وایي وسوال طالبان له سیمې تښتېدلي او امنیتي ځواکونه سیمې ته استول شوي چې معلومات راغونډ کړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ګارد نن له پاکستانه غوښتنه وکړه چې هغه مشکوک وسوال چې د ایران د امنیتي ځواکونو څوارلس غړي یې په سیستان او بلوچستان کې د پاکستان سرحد ته له نږدې سیمو تښتولي پیدا کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د برخلیک په اړه د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره خبري وکړې. هغه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره هم غږېدلې او تمه ده چې نن به د پاچا له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره ګوري.
افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. هم دراس facebook.com/azadiradio کې هم د خبرونو پراته دي. اوس به ورشو د سپورت نړۍ خبرونو ته چې واصل ویسالي وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ ورلیګ سیالیو په لړ کې نن د کابل ځوانان لوبډله د کندهار نایټس او د بلخ لیجنډز لوبډله بیا د ننګرهار لیپرز په وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. د دې سیالیو د لومړي پړاو لوبي د پنځشنبه په ورځ پای ته رسیږي او د جمعې په ورځ به لومړی نیمه پای لوبوي. تر دې مهاله د پنځو لوبډلو لړلې یوازې د بلخ لیجنډز لوبډله توانېدلې چې نیمه پای لوبي ته لار پیدا کړي او پاتې درې نورې لوبډلې به د پنځشنبه په ورځ معلوم شي. د افغانستان د کرکټ ورلیګ سیالۍ د اکتوبر په 15مه په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې او ټاکل شوې چې پایلو به د یکشنبه په ورځ ترسره شي. بلخوا د افغانستان د فوټبال ورلیګ سیالۍ په لړ کې شاهین اسماعیل لوبډلې د سپینغر بازانو ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو نیمه پایلو به تلار پیدا کړه. که څه هم لوبه تر وروستیو شیبو پورې مساوي روانه وه، خو د لوبې د پای په دقیقو کې د شاهین اسماعیل لوبډلې دوه ګولونه ووهل او لوبه یې 3-1 وګټله. د شاهین اسماعیل لوبډلې لپاره نصیر حسینی، انور اکبری او حشمت الله بارکسی او د سپینغر بازان لوبډلې لپاره بیا هدایت الله قریشی یو ګول ووهه. د دې سیالیو د نن ورځې په لوبه کې د میوند اتلان لوبډله د سیمرغ البرز لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي او د سویلي افریقا تکړه کرکټر هاشم املا به د خپلې ګوتې د ټپ له امله د استرالیا په وړاندې د روانو سیالیو کې ونو لوبېږي. ټاکل شوی د دواړو هیوادونو ترمنځ په راتلونکي میاشت کې درې ورځنۍ او یوه شل ورځې لوبه وشي. هاشم املا چې د سویلي افریقا د کرکټ لوبډلې یو تکړه توپوهونکی دی، د زیمبابوې په وړاندې سیالیو کې هم نو لوبېدلی. د سویلي افریقا د لوبډلې روزونکي ویلي چې د هاشم املا د ګوتې ټپ لا په بشپړ ډول نه دی ښه شوی، نو ځکه به د استرالیا په وړاندې سیالیو کې په لوبډله کې نه وي.
او په هلمند کې د پولیو دوهمه پیښه ثبت شوې. په افغانستان کې د یونیسف ویاند وایي له دې څرګندېږي چې پولیو په هلمند کې د زرګونو ماشومانو ژوند تهدیدوي. په هلمند کې ګڼې ولسوالۍ د پولیو له واکسینه پاتې دي. په دې اړه الیاس دایی یو رپورټ رالېږلی چې ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه هم خپاره شي.
په هلمند کې د عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلیو معافیت مسؤول ډاکټر عصمت الله همت وایي د پولیو یا غوزن یو بله تازه پیښه د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې پیدا شوې ده. همت د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په پولیو د تازه اخته سوي ماشوم نوم فرید دی او د نوزاد ولسوالۍ د انځر شالی په نوم دی وسیمې اوسیدونکی دی.
مخکې مالته د واکسین تطبیق پسې او درست ډول څونه چې قناعت بخښ و نه وسوي او وروسته دغه څخه هم و میاشت کمپین بند شو واکسین ونه رسېدی، نو طبعا چې هغه هلته ساحه کې واکسین نه وي هغه ویروس خپل ځان ښکاره کوي او ماشوم په پل جخته کوي. او سره د دې چې زموږ ګاونډی ولایت کندهار کې دا ویروس ډېر هلته یو په شدت سره دوام لري، اته پیښې موږ لرو، نو طبعا چې روزګان کې لرو نو دا ویروس ساری دی وړونکی دی خپرېدونکی دی د باد په ذریعه د خلکو د تګ راتګ په ذریعه، نو طبعا پیښې نور هم موږ که دغه حالت دوام وکړي نور موږ په هم په دې انتظار چې نور پیښې به رامنځته کیږي.
دمګړی د هلمند د مرکز لشکرګاه په شمول د ګرشک، نادلي او ناوي ولسوالیو پرته په نورو ټولو کې د پولیو یا غوزن واکسین ته وسلوال اجازه نه ورکوي. د روغتیا ریاست مسؤلین وایي د روان میلادي کال د مئی د میاشت رئیس د طالبانو سره د واکسین د تطبیق پر ډول راپورته سوي ستونزې نه دي هواره سوي. په افغانستان کې د یونیسف ویان ډاکټر کمال شاوی که د پولیو د واکسین پر تطبیق د طالبانو او روغتیا پالانو ترمنځ ستونزه داسې دوام وکړي او ډیر ژر هواره نه سي، دغه ماشومان لپاره د پولیو خطر تر بل هر وخت ډیر ولې سي چې د بندیز په سیمه کې ژوند کوي.
خو د خطر زنګ خو په دې دی چې هلته کمپاین په ډېرې ولسوالیو کې بند دی. کله چې کمپاین نه وي نو خو امیونیتي یا د معافیت په ماشومانو کې کمیږي، نو چې معافیت کم شو هلته بیا د پولیو ویروس کشتون ولري، نو هغه خپرېدل یې ډېر ژر کېدای شي، یعنی ډېر ژر چټک نورو کسانو ته خپرېږي.
د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پنځه میاشتې کېږي چې دوی نږدې 15 لک ماشومانو ته د واکسین په رسولو کې پاتې راغلي دي او دا کار د ډېرو ماشومانو ژوند په خطر کې اچولی سي. د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین هیله ښیي چې ډېر ژر به د طالبانو سره د واکسین د تطبیق پر مسله چې هغوی د کور په کور په ځای په جماعتونو کې غواړي یوې نتیجې ته ورسیږي. روغتیا پالان وایي که د واکسین په هره دوره کې د پولیو د واکسین دوه څاڅکي هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کلونو کمې ورکول سي، کولی سي د هغوی د دایمي فالج او مرګ مخه ونیسي. محمد الیاستی، ازادي راډیو، هلمند.
نړی
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی، د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوګو مینوالو سلام. د نیمه نړۍ د خبرونه د هغون جنو په ژوند را څرخي چې د هلک کورنۍ د خپل زوی د اصلاح کولو لپاره ودوي او په دې سره نوې واده شوې ناوې له ګڼو ناخوالو سره مخ کیږي. آیا هغه مسولیتونه چې میندې او پلرونه یې په تر سره کولو کې پاتې راغلي نوې واده شوې ناوې به یې تر سره کړي؟
کسایسته چې قطغ سره چولای ونان بویل مز خپل د سترخان په سر وایي ځکه ما اصلاح نه کوزه.
له حقوقي او ټولنیز اړخه له بد چلند میډونو سره د نوې ژوند پیلول خزي له کوم ستونزو سره مخ کولای شي او د حل لارې څه دي؟
حل لار دا ده چې دا ډول اولاد باید ډاکټر ته ورسول شي، دا ډول اولاد باید په دې قانی شي چې د ستونزې لري.
زما همکاري فرشتي غني پام دی اړ یو راپور هم چمتو کړی دی. د خبرونې په لړ کې لې و ټولن پو سره مرکه هم لرو. خلمړی راپور ته وښی.
په افغانستان کې د عرف او دودونو لمخې انجلۍ اړه ده د ژوند په هر پړاو کې بیلابیل محدودیتونه وزغمي او د مسؤلیتونو پیټه تر منزله ورسوي چې یو له دې مسؤلیتونو څخه د بد چلند، موتات، بې پروا او بد عمل میډه سمول او لارې تر وستل دي. په دې سره ښځه مجبوره ده نه یوازې له هغه خاوند سره شپې ورځې تیرې کړي چې له ماشومتوبه یا په روزنه کې ناغېړي شوي یا د ځوانۍ دوستانو ناسمو کړنو ته ولیدی، بلکې د هغه د اصلاح او سمونې دند هم په غاړه واخلي. له هغه خزو سره چې مونږ په دې اړه خبرې کړي وای، له واده وروسته له بد چلند، میړه څخه وهل ټکول، توهین، تحقیر، د پلار کور ته د تګ راتګ بندول او داسې نور لسګونه دولت او تریخواله یې لیدلی دی. د غزنی ولایت اوسیدونکي امنه هغه څوک ده چې کلونه کلونه یې د خوند بد چلند زغملی دی. هغه وایي شاوخوا 10 کاله یې هڅه وکړه چې د خپل خوند په رفتار او چلند کې اصلاح راولي خو ونه توانیده. د امنې په خبره خاوني آن په خوړو کې د مالګې یا غوړیو د کمیدو او زیاتېدو سره هم دا وهلې او ټکولې ده.
شوارم بسیار بدخوی است.
خوان می ډیر بدخوی دی. وهل ټکول کنځا خوې ورزنې کارو. کله کله خوې خواړه پزړنو نو دسترخوان به پوري وه. او زبې وهلم. دا سې کارونه کړي چې ویلې نشم. په ژوند می هیڅ پوه نشوم. چې څنګه تیر شو. خو خیو وینډرور می راته ویلې چې خښوې چروا د شوې. خاوند خودی من اصلاح نکړی شو ته به اصلاح کړی خو ما چې هر څه کول نتیجې نه ورکړل.
کوشش کوم دیګو نو فوش کې بده ګو نو قسم
لامینی او صمیمیت ډاکی فضا را منست کول د خزی او خاوند خوشاله ژوند یو شرط بلل کیږي. خو په افغانستان کې نه یوازې ځینی خزی د خاوند لمینی به برخی دي بلکې عادي ژوند هم مختن شي وړلای. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو 15 کلنه نجيبه وای له هر ممکن لارې کار واخیست تر څو خویندې له کورنۍ او ماشومانو سره مینه پیدا کړي، خو بریالی نشوه. نجیبه وایي د وهلو او ټکولو سره سره یې خاوند په جوش اوبو هم سوځولې چې نور یې په چال او چلند کې کار ونه لري.
د درست عمرې د سارا کې وو، د انډیوالانو سره ګرځېد، هیڅ فکر وشي په کور کې نه و. زما ښځه ستا د مایوانان د ما لاسو باندې جوش اوبو یې توی کې خامې وسواتین. داسې حال ورځ ډېره بدخوی سړی و.
نجیبه اوس په یوه دولتي اداره کې د اجیری په توګه کار کوي. د هغې په خبره له واده وروسته یې خاوند خپل زیاتره وخت له دوستانو او ملګرو سره تیراوه، او د میرمنې او اولادونو نفقه یې نه ورکوله، نو ځکه دا اړه شوه چې کار وکړي تر څو د اولادونو لپاره یې حلاله روزي وګټي.
یو کال دوه کاله درې کاله څه زتي زه مجبوره سم زتي مې کېنول. اول مور پلار کېنول، مور پلار اصلاح نه کوي، زتي خپله مې کېنول. زاري مې ورته وکړه، وزر مې وکړه، دا ویل ټوکاله زتي لاس واخله، وای دا د ما خوی ده. زتي ډېر حال ورځ بعد مې ویل زه د ما لاس مات سو، سر مې مات سو، پښه مې ماته سوه. دغسې حال ورځ د نن ورځو پورې دای مړ سه. یو کال یو نیم کاله کېږي لږ زه بیاګامه سوم.
له بلې خوا د لغمان ولایت اوسیدونکی علا محمد بیا وایي ښځې دا وړتیا لري چې خپل میړونه اصلاح کړي. هغه زیاتوي د هم مخکې له واده له کورنۍ سره سم چلند نه کوه، خو چې واده یې وکړ او مسؤلیتونه یې په غاړه شول نو په سمه لار روان شو.
ودونه خو ډېر ګټه کوي، اصلاح کېږي، خپل کور غم کوي، نه نوي پیسه سړی اصلاح کېږي.
تاسې ځوانۍ کې څنګه وایي؟
موږ ځوانۍ کې داسې یو لکه لیوانیان چې کله مو واده وکړو ایله پوه شو چې دا ځمکه د اسمان ده، نه پېدلو. موږ ویل دا دیوال سره جنګ وکړو، داسې مست وو چې واده مو کوو ایله لارې ته راغلو.
که څه هم د ښځو جوړښت عاطفي او ظریف دی، خو په زیاتره وختونو کې تر نارینه و کلکې او د ډېرې حوصلې خاوندانې پاتې شوي دي. دوی نه یوازې د کور او کلي د اړیکو ساتلو کې مهارت لري، بلکې زیاتره وختونه یې د میړونو ناسم چلندونه بدل کړي هم دي. صغیره یې ول هم دغو ښځو څخه ده. هغې که څه هم د خاوند د چلند او عمل بدلولو په برخه کې ډېرې سختۍ لیدلې، خو وایي نه یوازې یې د خپل خاوند په چلند کې بدلون راوستی، بلکې اولادونه یې داسې روزلي چې هیڅوک ورته د نیوکې ګوته نه شي نیولی.
راځي به کوڅه ته یې ډب ډبې پچولې بې بې وایي. مور ته چې ولې دا داس وکړو، دا څه کاره ده چې ما ته ناوخته راځي؟ ملګرو سره تللم، انډیوال سره تللم، دا شی نه خوښتن، دا د خدای نه غواړم چې شکر ژوندم. اول ډېر خرابه تېر شو، اوس ما ډېر ښه ژوند دی. درې زامن مې دی، ومه لور د ټول مرسولي دي. کو هغه کور کې کورم بابای په نامه مې، هغه کور کې ایمم بابای په نامه مې، دا ټول ښځو د مشرۍ نه او ښه خدمت وننګاین دي. کا زامن مې چې درې څلور ځل چپ نه کا سر مې زامن دي راځيوال به په ما چپي.
په افغاني ټولنه کې باور دادی چې د خپل زامنو لپاره باید ښې او له ټولو اخلاقي اصولو سره برابر انجونې انتخاب کړي، خو د نجلۍ لپاره د هلک په انتخاب کې دومره غور نه کیږي. نو که نارینه په کور کې ناسم چلند کوي، ښځو ته ویل کیږي چې تاسې باید خپل میړونه اصلاح کړي. دا چې د ګډ ژوند د ملګري انتخاب له حقوقي او قانوني اړخه د نجلۍ لپاره څومره مهمه مسأله ده، په اړه د کابل پوهنتون استاد پوهنیار شبنم صالحی وایي.
که موږ فکر وکړو که مالک ستونزه لري او دې ته نجلۍ واده کوي، په خصوص د افغانستان په نړۍ ټولنه کې چېرته موږ طلاق هم یو بده پدیده ګڼو، او موږ د نجونو ته ډېر حق دا نه ورکوو، او په خصوص که کومه نجلۍ طلاق هم واخلي وروسته له هغه حتی خپل ښځې ورته هغې ته په ښه سترګه نه ګوري، ټولنه هغې ته په ښه سترګه نه ګوري. موږ ول داسې توقع لرو چې یو بل څوک داسې د موږ دپاره دې خپل ځان قرباني کړي. حداقل هغه نجلۍ ته وایي چې زموږ زوی دا ستونزه لري، او تاسې هلته ځي هغه لیوني سرسر کار لري، هغه څوک چې رواني لحاظه سالم کس نه ده، هغه سره مخامخ کړي. دا نه یوازې نه چې په خپل اهمیت نه پوهېږي، د مېرمنې په اهمیت نه پوهېږي. تاوتریخوالی، وهل، ټکول، ځینې وخت حتی د مرګ تر سرحده پورې د حالت رسېږي. یعنې دا په خپله د تاوتریخوالي اساسي لامل ده. دې ټول ته د جزاګانې ټاکلې دي، هم د هغه د حبس په شکل ده، هم د نقدي جزاګان په شکل باندې. یعنی قانوني حل لار ورته لرو، ولې موږ اساسي ستونزه په تطبیق کوو.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه مې راته راغی چې لرګی راته وښکو، داسې ودره بولم،
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دا دي چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راشي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
تازه واورو چې خلک تر واده وروسته د نارینه وو د منفي عادتونو د اصلاح په اړه څه نظر لري.
نو مې تا
تسلی ده د لغمان ولایت اوسیدونکو یم. کله چې هغه والدین نشي کولی چې هغه اصلاح کړي، نو یو وړه جینۍ چې په خپل هغه هم نه وایي ژوند لارې ته راغلي وو، هغه څنګه کولی شي چې هغه اصلاح کړي؟ نو د هغې ژوند هم تباه کېږي. خاوند یې د اول نه صحیح نه وي تربیه شوی، نو ځکه په دې باندې نه پوهېږي چې د ښځې سره باید څه رقم رفتار وشي. او کله چې د هغې اولادونه بیا نړۍ ته راځي، هغه نه پوهېږي چې څه رقم یو ښه پلار اوسېږي، نو کمال یو کورنۍ له منځه ځي.
احمد شاه وطن جارم د کابل ولایت اوسیدونکی. دا خبر هو حقیقت ده چې میرمنې د ځوانانو په ژوند کې ډېر زیات مثبت اغیز لري. انسان ته نږدې کس ښځه وي خپله میرمن، او ډېر زیات هغه ته محبت ورسره کوي، نو د هغه هره خبره مثلا کولی شي خاوند ومني او هغه د بدلار نه مني شي.
خوګوریدونکو د نظر خوندن وایي چې د هر چا د کړنو او چلند ریښه د غوي کورنۍ روزنې او ټولنیز وړي کو تور ګرځي. خو کله چې په زینو کسانو کې ناسمې کړنې وینو، د سمونې دند یې د چا په غاړه ده. د خوند د ناوړه چلند سمولو په برخه کې خزه تر کومه حد قرباني او څومره ګټوره تمامې دی شي. د دغه پښتنو د ځوابولو لپاره زما همکاري فرشتې غنی له ټولنپو او لیکوال انور وفا سمندر سره خبرې اترې کړې دي چې ستاسې پام ورته راړو.
ډیره مننه ښاغلی سمندر چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې کو چیرې په دې راته وغږیږي چې ولې ځینې کورنۍ د دې لپاره چې ځوانان زامن یې ناسم چلند کوي هغوی ته واده کوي تر څو هغه اصلاح شي؟
که د اولاد په کړو وړو کې، د اولاد په چلندونو کې ناانډولۍ لیدل کېږي، یا په اصطلاح بد اخلاقي لیدل کېږي، یا بې نظمه وي اولاد، یا له کوره په تیښته وي، نو د دو حال یوه حال په دې کې نه ده چې د دې لپاره کورنۍ ژوند ور جوړ کړه. ځکه که نور انسانان لکه ماده وی دی واده کول لپاره، دا ډول انسان هیڅ نه ده ماده.
د دغه کار منفی اغیزې په ټولنه او د افرادو په روان باندې څه کېدای شي؟
دا دیو ډیر خطرناک غچ اساس کېدلی شي. دوی چلان له خپل کوربدان سره واوړي، دوی ورو ورو غی ته په یو غضب بدل شي، او شاید هم ډیر ور شي بهانه کوي په ډیر غت بد غچ لاس پور کا، حتی دی غی دی ژوند قصد وکا.
خغلی سمندر کده هم راته وایي چې په خپل د هلک او نجلۍ کورنۍ او مشران د دغه کسانو پر وړاندې څه مسؤلیت لري؟
کله چې پلار مور ګوري چې اولاد په کړو وړو کې ناندولی ده، بے نظمی ده، چلند نه وړوي، نو دا پلار مور پدې منی چې اولاد یو رواني ستونزه لري، یو دروني ستونزه لري، یو فردي او شخصي ستونزه لري. دلته حل لاره څه ده؟ حل لاره دا ده چې دا ډول اولاد باید ډاکټر ته ورسول شي. دا یو. دویم خبره دا ده که چیرته د دې اولاد د ستونزو مشکل کولنې وضعیت وي، د پلار مور کړنې وي، دوی باید خپل کړنو کې تغیرات راولي. دوی باید هم مني چې دا غم دوی کړلای، نو ځکه باید دا غم د خپل وری وي.
کچره په پای کې دې چې کیته هم اشاره ولري، هغه خزي اونجوري چې د دغه برخلیک سره مخ کیږي څنګه رفتار غوره کړي تر څو خپل خاون اصلاح کړي یا د هغه په رفتار کې اصلاحات راولي؟
دلته دوه ټکو ته اشاره کوم. یو دا چې زما په باور مینه د ټولو ځواکمنه انرژي ده. خزه د خزي کلا، د خزي لطافت، د خزي ووه کې، د خزي خزي یو لیدل، یو نظر، دا کولی شي غرونه زوب کاندي. نو دوی خویندو ته زما مشوره ده چې دوی کوشش وکا پراته لدی چې لبل شي نه کار واخلي، فقط خپل مینګر زړه په کار وچی. خو کبیا هم د دوی لټولی مینی مینی سره دوی مینه نه ویني، دوی کرکه ویني، دوی د غچ احساس ویني په مقابل لوري کې، بیا نو دوی کولی شي چې د خپل ژوند لپاره نوې تصمیم ونیسي پراته لدی چې ژوند د فاجعه پر لاړ شي. بیا نو خیر دا ده چې ډېر خلوص، ډېر آرام ژبه لارې سره بیلی شي.
درنو اوریدونکو، په دې سره د نیمې نړۍ خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې و او ما سهار ګل مرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا مو الله ملشه.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا.
Thank you.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. ځینې کاندیدانو خپل عکسونه د رمې په پسونو او وزو هم سریح کړي چې خلک یې وویني او رایې ورکړي. ځینې کاندیدانو ته په خوب کې د غږېدلو ناروغي پیدا شوې او ځینې یې بیا د ناکامۍ ویرې اخیستي. خو چې دا هر یو بیا په دیوال سریح خپل عکس ته وګوري، نو یو دم انرژي واخلي او ځان ورته اتل ښکاره شي. د خپرونې په پیل کې مو د و کاندید له کمپاین خبرو.
والا کان عکسونه مو سکړل،
یو مې د کوټي سنگي په پلس ریخ ک، بل مې د افغانانو په زیر زمینی کې سریخ کړ.
هلته خو تیارې ده، کله به سو ګوینی؟
هغه گروپ چې زوړان دی هلته مې سریخ ک.
هغه گروپونه خو ټول سوځېدلې دي.
زانو اوس کار له کاره تیر شوی دی. یو بل مې د یو پودری په شا سریخ ک.
دا څه لیونه پودری خو ځل پله لاندې چملی، نو ګټه یې څه ده؟
پودریان خو به یو ویني. ما ویل که پودریانو کې څوک رایه اچوي، نو تیار به د څیره په ذهن کې وي.
والا نو صبر درته وایم، بل د چیرته سریخ کړ؟
ما ته خو همدا درې عکسونه را کړي وو.
والا که دا نور عکسونه دې را نه وړل؟
د څلورو عکسونو چاپولو وعده لا وانګ وکړه، خو ویلې چې تور سپینې درته چاپولی سم، بیا یې رنګه تاسو خپله کوئ. او د اتو رنګه عکسونو وعده خانوالی وکړه، ویلې چې بلې جمعې ته راشئ او یې اوسئ.
نو خانولی خو ویل چې 15 دانې درته چاپم.
اوس خو دا تو ویل.
نو چې دا عکسونو پیسې دې هم نه درلودي، څه ته کاندیدیدی؟
خلکو وعدې راسره کړې وې. یو ویل 1000 دانې عکسونه درته چاپم، بل ویل 2000 درته چاپم، بل ویل درې خیراتونه دې په ما چې هر یو ته 1000 تنه راوغواړي هم خلاص بنشي، بل ویل 40 موټر دې کمپاین ته برابروم. خو اوس چې د رشتہ ورځ راغلي، څوک سلام هم نه راچوي.
هغه په فیسبوک کې څومره کسانو درته لیکل چې ته کاندی چا موږ در سره یو. اوس هغه ټول د نورو کاندیدانو عکسونه پورته کوي او خلک ورته تشویقوي چې رایه ورته واچوي.
له سهاره د شپې تر 12 بجو فیسبوک لټوم، څوک مې عکس د ثواب لپاره نه لایک کوي، څه خو لا د کمنټ او نورو خبرو ده.
زه د ما هم چل زده دی، سل اکاونټ مې جوړ کړي دي او سل نور هم جوړوم. دوه سوه تاسې هم جوړ کړئ او له هر اکاونټه د عکسونو خپرولو او کومنټونو ورکولو باران جوړ کړئ. باران که نور څه نه وي، چې کوم پیسه داره کاندید ته خو مو د اخیستلو شوق پیدا شي.
دا دې سمه خبره وکړه چې دا اوس کوم سم خریدار پیدا شي ورته تیریږم. ورک دې شي دا کاندیدېدل، لیونه یې کړم.
د موږ دې هم خوب تختولی، دومره غورې او لافې دې وهلي چې ما ویل چې هیڅ هم نه وي، نو یو 15000 رایې خوړي.
اوس 15 تنه فیسبوکیان هم نه پیدا کیږي چې عکس ته یې لایک ورکړي.
بدلی
ملغلری
کاندیدان په درې ډوله دي.
لومړی چې ازمایل شوی، دوهم چې اوس ازمایل کیږي، او دریم چې ځان ازمایي.
کاندیدان د درې خبرو لپاره ځان کاندیدوي.
لومړی که کامیاب شي پیسې او قدرت به پیدا کی، دوهم که کامیابیدای نشو بل ته به تیر شي او پیسې به تی واخلي، او دریم که نور هیڅ هم نه وي، نو نوم خو به پاتې شي چې وخت کاندید شوی وو.
پخوانی وکیلان هم درې ډوله وو.
یو چې په هره خبره کې به یې ځان وراچاوه چې خلک ووایي بالا وکیل دی، د بل چې خبره او انتقاد به یې د اصلاح لپاره کاوه، او دریم چې پټه خوله راغلل او پټه خوله به بیرته ځي.
کاندیدانو په درې شیانو زړه تړلی.
پیسادارو یې په پیسو او تقلب، پاکو او لایقو یې په خلکو، او سادهګانو یې د خپلوانو او آشنایانو په لافو او وعدو.
د وکالت هوا اوس په درې ډوله سرونو کې چکر وهي.
د رهبرانو، قومندانانو او زورورو د اولادونو، د پانتون د استادانو، او د خبریالانو او پیسادارانو.
موسیقی
کمپاینونه هم بدل شوی دی او عجیب و غریب چلونه ور سره کوي لکه داسې.
ورسه اون جلی و گره چه چوک دی؟
خامور جانه
چه نبیا چوک بیا وقت راق دست نه پا کور که وچه روری پاتی دا او نام چایستا
موری و موری
چه وایه؟
لکه چه چوک ملمانه راق لل
تا دا کتا سمکه چه زوارسم چه چوک دی؟
خاموری
خدای دی خیل که چه دا با چوک بی؟
موری دو خزی دی
ملمانه قبله وی
اوه هر کل راسه رازه و دی بلاری از
سلام علیکم
و علیکم سلام په خیر راسی خور تم ستړی مس
خیر اوسی
راځي لکه چې بدرازه کې ډیر و درې دی
نه لور دې ژر راغله پازه بم کړې
نه ولې به پازه بیرو
ترورې ستړی مشي
ښه ده سی لورې تر وړاندې څه چې ښکل دې کم
او جنکان او
څه وایي
دوی لکه چې د تاسو کتو ته راغلي دي ورسی په ځانو مونږ لاس ووي
ښه
ښه دا وایز چې تورې چای چښي که شنې او که قهوه درته جوړه کړي لورګانې مې نام خدا په هر څه پوهېږي داسې قهوه جوړوي چې پلار یې وایي په امریکا کې یې څوک نشي جوړولی
نه خیر یوسې خورې نه چای ته جشته او نه قهوې ته چې راتلو چای مو وچکه
نه نو هسې خو نه سی تلی یو څه خو به خوري
زو چې راباندې ناوخته کېږي
تاسو ودرېږئ لورګانې به مې هم ښې ووینئ او
نام خدا ښایسته لورګانې دیدي
خیر اوسې سترګې مو ښایستې دي د رای بارانو له لاسه تر پوزې راغلې یم سهار و بېګار روان یي خو پلار یې وایي چې هر چا ته یې نه ورکومه
ښه وایې اوس خو دې سم سړي پېژندل هم سخت دي
هو په خدای همدا خبره ده چې موږ هم زړه نشو کولی د تا زوی څه کار کوي
د ما زوی نام خدا یو یې ډاکټر دی بل مې انجینر دی بل مې په لندن کې دی
زه خدای دې ارمان پرې وباسه کومې وته یې غواړې
لکه چې دې خوارې بل ګمان وکړه
څه چرت وایې خورې
خورې موږ دې ته راغلي یو چې زه هم پارلمان ته کاندیده یم او مېړه مې یم په دغه وړاندې کوڅه کې مو کور دی دغه عکسونه مو راوړي دي موږ ویل که په دې شاوخوا دیوالو یې کلک کیه او رایم مخترکیه دا به مو ډېره مهرباني یې که کامیاب سو ډېر خدمت به درته وکړو
ځای ورکه سی له دې عکسو سره مو موږ دومره بېکاره درته ښکاره سو چې اوس به د خلکو عکسونه په دیوالو سره شوو ها اونجنو کیانو چای را نه وړئ دوی هسې د خلکو وخت ضایع کوي بېکاره بېروزګاره ښځې دي ورکه سی ما خو هیڅ زما د لورګانو د کتلو اغوستلو لپاره راغلی دي
زه خورې پاڅېږه له هر سړي سره خپل غم دی
کاندیدل متلونه
کاندید ته وویل دوه دوه څوکېږي
وی ویل څلور رایې
کاندید له کاندیده رنګ اخلي
او خپلوان یې له عکسونو خواند
چې انتخابات تیر شول رایه په دیوال ووله
او د کاندید عکسونه په ډیران
وایي رایه هر څوک غواړي
خو خوله د پخواني وکیل غواړي
وایي خور کاندید
نه کاندید
چې پارلمان ته کامیابی په لس زره ډالر شي
خو چې لس زره ډالر هم نه وي څه به یې کې
وایي یو لک ډالر پور کړه
خو یو زوی پارلمان ته کامیاب کا
وایي چې پارلمان ته په کامیابیدو قرضدار شو
هغه ته قرضدار مه وایا
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستونکی و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، هیله زرمتی، اوزه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.